ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله ده چې دا مبارکه میاشت به په روغتیا او سلامتۍ پای ته ورسوئ. په دې خپرونه کې به د بغلان پر امنیه قمندانۍ د پرونۍ خونړۍ حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره هلته په دې سیمه کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت تلس مخالفو وسلوالو د وجلو یو خبر ورکي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر د سولې وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي د حکومت د اتلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرینتګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو. د ښاغلي یورش په وینا په دې ترڅ کې په رامنځته شوې جګړې کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې جګړې تر پرون مازدیګر پورې دوام وکړ. هغه وویل چې دوه تنه د طالبانو ځان وژونکي چې غوښتلې په مستقیمه توګه په امنیتي ځواکونو برید وکړي ژوندي نیول شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش دا هم وویل چې په دې جګړه کې څلور تنه د امنیتي سرتیرو څخه ټپیان شوي او د دوو ښځو په ګډون درې تنه ملکیان هم د په وینا د هوان د یوې مرمۍ د لګیدو له کبله ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تهدامي چې امامتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر سوله وکړي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تهدامي چې امامتو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي روژه افغانانو ته د عبادت او ریاست زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمن شوو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او وربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی و او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. په وروستیو کې د سولې مشورتي جرګې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له دواړو لورو د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به را روانه چهار شنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبې وکړي او بیا به د مې پر 19 او 20 له ایرلند سره هم دوه نورې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. له ایرلند او سکاټلند وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوز ویان سومیت اتا پاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلاسمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت خارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو رپورټونه ورکړل شوي. په دغه شخړو کې ګڼ کسان ټپیان شوي. دوه اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وشل شوي وو. د سریلانکا د پوز ویان اسوشیتد پریس خبري اژانس ویل دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو او مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوه. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي او که څنګه په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز به تر نن سهار پورې نافذ وي. سپینه ماړی وای امریکا ایران ته د یو روخانه پیغام د ورکول لپاره په منځنی ختیځ کې اضافي پوزي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینه ماړی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په وی بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتونکو او نارامونکو نخونی خانو او خبرداریو په ثواب کې د ابراهیم لنکن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو کښتیو وډله او بم غورځونکي او فراتیفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولتن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو ځای پر ځای کولو هدف دا دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا د متحدینو پر ګټو به هر برید ځواب ورکړل شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سکوت په هدف د متحده ایالاتو غیر مسؤلانه پلانونه بللي وغندل. ښاغلی لاوروف پرون په مسکو کې خپل وینزویلایي سیال سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکی وټاکي او د دې لپاره چې د ټولو اړخونو سیاسي ډایلوګ پراخ شي خبرو اترو ته اړتیا ده.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو مو خبرونه واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. و باوری چې د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونی خونړۍ حمله وروسته د دې ولایت چارواکو نن د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې وکړې. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او ګورو چې خلک روژه څنګه پیلوي. له هلمنده په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې بست راډیو څنګه یې ولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ تېره ورځ ډله ییزه وسله واله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د چارواکو د څرګندونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالی صاحب، چارواکو د دې پرونی پیښې په اړه چې ډیره خونړۍ حمله وه، څه نوي خبریالانو ته او خلکو ته وړاندې کړل؟
سلام شما او استاد شما بخیر. سلام احمد فرید بسیم، والی بغلان. تقریبا یک ساعت پیش در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره. نه، هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی که وزارت داخل اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن از تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. و اینجا این صبح که ما شب گذاشته ما رفتیم به اونجا. بله
مونتاسو اورو. غزالی صاحب، تاسو دوام ورکه خپل خبرو ته. مونتاسو اورو.
ما شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاموی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از تانگ اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. به اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود. خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتند، 20 نفر زخمی داشتند. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی دیگر، همون دوره چیزای بله.
بله غزالی صاحب، ده چارواکو پدیارا چه څوک نیولی دی د حمله په تړاو یادا چې دوی لمخ کینم د ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلود په کوم ځای کې غفلت پک شوی په دې اړه څه ونه ویل؟
یا خو و البته خود قرآن آلبوم که طالب ای که کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بود. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه میشه.
در ازیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د پرونی پیښې وروسته د ولایت د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د بشیر احمد غزالی په راپور کې مو واوریدل چې په بغلان کې په پرونی حمله کې چارواکي وایي چې غفلت شوی دی، خو اوس دوی د دې پیښې په اړه او د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ګورو به چې د دې تحقیقاتو نتیجې به معلومی شي، او که به د نورو پیښو په اړه کوم تحقیقات چې تر اوسه پورې شوي دي او تقریبا ډیر کم جزئیات روښانه شوي دي، د ډیرو کمو پیښو جزئیات روښانه شوي دي، د دې پیښې په اړه به هم ګورو چې څه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. سکال د روژې د میاشتې لره رسیدو سره د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي. د کابل ښاریان وایي هر کال په دې میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي. بېوزلي خلک د اخیستو توان نه لري، خو چارواکي په دې برخه کې هیڅ راز اقدامات نه کوي. افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته یې جدي سپارښتنه کړې چې د موادو د بیو له لوړه وړو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
زور است که سل یا نیم سل دو سا شکر ده بیام واس مینه که منگ اخپلا یا من اورا خلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابره گینا.
د کابل ښار بیوزلی اوسیدون کې وای د روژې لره رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بې دومره لوړې شوې چې دوی د اخستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوی دی، اوړه قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی، غریبان نشي کولای او کراچیوان نشي کولای چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سل دو سا واس مینه که منگ اخپلا یا من اوړه اخلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شي کلا برابره گینا.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي، خو دلته ګرانیږي.
یک آر 14.500 رفت شده، یک بوجی آر پیش بود 1380 رفت، روغن هم بلند رفت، 1000 بود حالی 1050 رفت شده. ماه رمضان که بیاد ما در دیگه مملکت ها کسی تاش شده میره در مملکت ها مشمول کسی بلند شده میره. حالا من شخصم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشه.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتی هیواد دی او د موادو د بایو لوړیدل د گاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد له لوی واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړې چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي. دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید سلام زما دا پیغام نشر کړي. زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د ولس غوښتنې ته جواب ورکړئ، د ولس وربندې ومنئ، چې د ولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نو پیدا خبر ورکړئ او چې پر تاسو باندې د ولس اعتماد راشي.
خوشحالم من ولایت دا واشیر ولسوالۍ څخه ورور نه ده ټلیفوني ستونزې لرو. دا یو کال کېږي چې په هلمند ولایت دا واشیر ولسوالۍ کې روشن غیر فعاله شوی. روشن غریبان دا شپږ میاشتې کېږي چې کار نه کوي چاپلر دې سیمه. موږ له استاذ څخه دا غواړو چې روشن او غریبا دواړه فعال. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. وروره د ما زه یو ټیلر ډرایور یم. وروره ما بیګا بس خو خوست نه ذمه تر ډ کړي پاکستان نه د نو خوست کې ګمرک مو سو چې ګردیس ته راغلم د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښته په زر زر روپۍ کلدار وایرا کمال. وروره ګمرک مې څه وای دا د څه شي روپۍ غواړم؟ ګمرک مې دا د ارس خلاص دی روپۍ غواړم وای ټول نه اخلم. چې د تیرې سر ته راغلل ته پوسټه وا په سر کې یغم زر زر روپۍ اخیستې. دا وروره دغه دا فسادونه اداري فساد دی. دا خلکو ته ووایي دا جر روپۍ دی جر راکه جر جر په ګمرک کې یم وایي. په غلام خان کې یو ګمرک د زر روپۍ هلته یې نه نه اخلي عسکر ترې راوځي غلام خان ګمرک کې. دا خلکو ته ورته هیڅ یو لمبر دی موټروانانو ته ورته هیڅ به ډایرکټ معاملات پاسېږي او زنګ ورته وایي او دا بس هېڅ رابطه ورته کوي او عسکر به یې درته کوي چې یو لمبر دی موټروانانو ته هغه کوي او دا د غټو چارواکو ته ورسوي. وایي السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وای په منځنی ختیځ کې د پوځي ځواک په پیاوړي کولو سره غواړي ایران ته واضح پیغام ورکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کړې ده. ایرانی چارواکو تر اوسه د امریکا د دې نویو اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا په اقتصادي برخه کې هم په دې وروستیو کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد چې دا موضوع تعقیب کړی دا شبه په سټوډیو کې د نورو معلوماتو لپاره راسره دی. مراد صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو په اړه څه ویلي دي چې ولې دا ګام اخلي؟
مننه تکل صاحب. جان بولټن ویلي چې د دې ګام هدف دا نه دی چې امریکا غواړي په ایران حمله وکړي یا له ایران سره دښمني وکړي، خو وایي چې کچیرته په منځني ختیځ او په خاص ډول په خلیج کې، په عرب خلیج کې د امریکا ګټې یا د امریکا د متحدانو ګټو ته ایران پوزی خطر مخامخ کوي متوجه کوي، نو په صورت کې د امریکا له قوي پوزی جواب سره مخ کیږي او د همدې لپاره چې ایران ته دا میسج ورکړ شي یا پیغام ورکړ شي چې په دې برخه کې باید احتیاط وکړي او نه چې داسې کم اقدام وکړي، دوی په سیمه کې خپل پوزی ځواکونه او پوزی قوت زیاتوي. د مثال په توګه د ویلي دي چې د امریکا یو جنگي الوتونکو اوړونکو بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سیمې ته استول کیږي، په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي چې دا تیارې اوړونکي الوتې اوړونکي کښتۍ چې توپونه لري جنگي الوتکې ترې پروازونه کوي شي کروز میزایل لري دا ورلمخه منځنی ختیس او عرب خلیج طرف روانه شوه ده.
بله، او امارات صاحب د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو او ناندریو او هغه لانجې اصلي علت په څه کې دی؟ اصلي علت چې وایم مانا ده چې دا مهال په عرب کې اوس مهال غواړم دم پوښمه چې په عرب خلیج کې د امریکا د پوځي حضور اندازه څومره ده؟
د اصلی علت خو کلونه کیږي موږ تاسو ټول د ایران او د امریکا ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لانجه اورو، اما لکلن چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسیدره د ډیر زیات تمرکز او پر ایران د انتقاد یو اصلی علت دا چې په منځنی ختیځ کې ایران له تروریستي ډلو ملاتړ کوي، د سوریې جګړې ته اشاره کوي، د عراق په مسایلو کې مداخله ته اشاره کوي، او د غراس له سعودي عربستان سره چې د ایران کومه سیالي ده او سعودي بیا په سیمه کې د امریکا متحد ده، نو دغه موضوع ده چې په دې ورسېو کې د اټومي پروګرام نه هم ګرمه شوې ده. یعنی دوی وایي چې مثلا ډونالډ ټرمپ وایي چې په نړۍ کې د تروریستي ډلو هغه قومندان ایران او د ایران هغه سپاهی پاسداران چې په دې ورسېو کې د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ،
او په نور سیمه لکه په لبنان او حتی په افغانستان کې هم ویل کېږي چې ایران د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. امریکا خو دا مخکې ویلي دي کنه؟
امریکایي قومندانانو په اړه ورویلي دي چې دوی داسې نښې نښانې ویني چې ایراني وسلې له طالبانو سره دي مثلا، او د ایران متهم کړی دی چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې په لنډ ډول کوي چې څومره د امریکا پوځي قوت موجود دی، نو د امریکا مرکزي قومنداني په قطر کې ده، یعنی دغه سنټرل کماند امریکا د ځواکونو چې په هغه کې سلګونه جنگي الوتکې دي، په خلیج کې بیا دوی جنگی بیړۍ دي، او د غراس په کویت او سعودي عربستان شاوخوا سیمو کې هم د امریکا پوځي اډې دي، او ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې امریکا اوس غواړي چې په بحر کې یا سمندري ځواک تر پیاوړی کولو سربیره په خلیج کې خپل نور جنگي الوتکې هم سیمې ته واستوي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو له خپل همکار رضوان مراد نه مننه کوم چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې متحد ایالات به په منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کړي څو ایران ته واضح پیغام ورکړي، ځکه چې متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له دې لارې غواړي چې په خپل سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ. خودشه بل هلمند یو راپور ووري او ووري چې په هلمند کې یو محلي رادیو بوست څنګه یو لس کلن شو. که څه هم د افغانستان په کچه سلګونه غږیزې او بیلابیلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې ټوله جګړو او ناامنیو نیولې ده، څنګه راډیوګانې فعالیت کوي؟ د موضوع ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو ولسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې کڅوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوست چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یو ولسکلن سو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې په خوا ګلدوزی کول اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خبرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمي کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، ویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هواد خدمت وکړو. بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنوی کارونه په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطع کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غني د خدای لري دی چې راغلی دی، فقط پر موږ یې ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر دي.
عبدالسلام ظاهر ول، د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو یو اوریدونکو په ځلام مطمئن ول، موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست رادیو خبرونه سوال چنم ز خوانه خم او اوریدونکو خوان ځنه شي او مشتاق خبرونه په زړپوري دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړپوري دي او خلک هم په فشار دي، موږ هم په فشار دي. خو د تلای دوی ته نور هم وسوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې او چې دا لوی څه موږ پښتنه کړې دا زموږ په فشار دي. نو موږ د غوانو چې د زاید صاحب سره چې موږ ته دا روان روژې کې دا خبرونه جوړې کې لکه ټول تیر روژې چې جوړې کړې به
بس رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه ته اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دیرش رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې پنځه په مرکزي زون، څلور په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپی او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. کله مو اوریدلې دي چې چا به له واورې نه برېښنا جوړه کړې وي؟ له اسمت څاروان څخه یې واورئ چې په دې اړه د یو راپور لنډیز وړاندې کوي.
د نانو ټیکنالوژۍ څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي، په هغو سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژۍ د پینلونو یا شیشو ځای نیولی شي. څیړونکي وایي په سلو کې دېرش مځکه په واورو پوښل شوې او په دغو ځایونو کې نانو جنریټر د لمریزې انرژۍ له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدی شي. د دې طرحې یو څیړونکی ریچارډ کانر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بې له دې چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارت دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره اوري، د باد یا ورښت لوری کومې خواته دی او یا یې سرعت څومره دی. د دې څیړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده.
د خبرونې په پای کې ستاسو له اس ام اسونو څخه ستاسو پیغامونه. حمدالله ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي باید وسلوال مخالفین په دې مبارکه میاشت کې افغانان په قرار پریږدي او اوربند وکړي. اتل لزابل نلی که طالبانو د روژه میاشت په وحشت او وژنو پیل کړه او دا یو خوده چې دوی هیڅ شي ته درناوی نه لري. کریم شایدا د غزنی له مقر ولسوالۍ نلی که د روژې په مبارکه میاشت کې باید ټول له بېوزلو او غریبو خلکو سره له خپلې وسې سره سم مرسته وکړو. نصرت الله د کندهار څخه لیکي موږ د طالبانو څخه هیله لرو چې اوربند وکړي. زاهد سمری له نورستان نلی که غواړم چې له طالبانو سره اوربند اعلان شي ځکه چې رمضان